اما حالا احمد تکلبش ماست.
ډیر زیاته مننه کوم. ستړی مشه جاوید نعیمی. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د تل پشان د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې سبا او بل سبا په ناروې کې د سولې په اړه په یو غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو استازي ګډون کوي. تراپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنیوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې. د خبرونو تفصیل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د بدخشان د امنیت قمندانې ویان لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې مولوي امان الدین له خپلو ډیر لس ملګرو سره د دوشنبه په مازیګر د جرم ولسوالۍ د خول درخستک په کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سو. د احمدزی په وینا په وژل سو کې اته تنه بهرنیان هم شامل دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان ولایت کې په دې وروستیو کې د دولت وسلوال مخالفینو حمله زیاتې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د ورستوي عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دوه تصفوي عملیاتو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کابل په لمنو، کندهار، لوګر، هلمند او فراه ولایتونو کې ترسره شوي، درو اتیا وسلوال مخالفین وژل شوي او درو 50 نور ژوبل شوي دي. د غرض بول شوي چې د دوه عملیاتو په نتیجه کې د تروریستي فعالیتونو په تور درې تن نیول شوي. اعلامیه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو 15 قوي سنگرونه او درې مرکزونه ویجاړ شوي او د هغوی یو شمیر ترنې او سپکې وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوري امونیم نایټریټ سره چې په بمونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د افغانستان ته په وریدولو بندیز لګول شوی نیولې ده. د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل
350 بوري دي امونیم نایټریټ او ورسره کوم کیمیاوي مواد چې 50 کارتن د هغه دي چې په انطلاق سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوی دي.
هغه هم در ازول چې له دغه موادو سره موټر چلوونکی هم نیول سوی چې تحقیقات ورسخه پیل سوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخې صلاح الدین ربانی به په جده کې د دې سازمان غونډې ته چې تر ډیره به د یمن پر اوزه متمرکز وي وینا وکړي. په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له یوې مودې راهیسې هوایي بریدونه کوي. افغانستان د یمن په مسله کې د سعودي عربستان ستاند دریز ملاتړ کړی دی. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لمخې سید یوسف حلیم د ستر محکمې د قضایي هیئت د غړي په توګه نومول دی. د فرمان لمخې ولسمشر په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دند سپارلې چې هغه ولسمشرګۍ ته د باور رای اخیستو لپاره معرفي کړي. د افغانستان ستر محکمه نه غړي لري چې د ولسمشرګۍ لخوا تایید ته اړتیا لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام ته د غوراوی لومړی مسابقه پر سوریه وبایلله. دا مسابقه چې تیر اونۍ د ایران په مشهد کې وسوه د سوریه ټیم وتوانیت چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت د مازګر په څلور بجو د کمبودیا په پلازمینه پونوم پن کې کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم د روزونکو مرستیال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل
د وای
د سوریې په وړاندې چې سخت ماتې خوړلې تر وهده د فوټبالرانو په روحي اغیز کړی دی. دغه سی یو ماتې انتظار مونږ درلود خو په هغه صورت کې موږ د دیلو لپاره د لوبغاړو د روحي او هم په نور برخو کې تیاری نیولې دي. د افغانستان ټیم له سوریې، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیې کې کیږي. بیا هم شرغلاست. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنیوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس یې د یو اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې له 2600 څخه زیات کسان وژل شوي دي. دغه ائتلاف هڅه کوي چې د ایران ملاتړي حوثي یاغیانو چې پر سنا یې خپله ولکه ټینګه کړې او د بندري ښار عدن پر لوري پرمختګ کوي د پرمختګ مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل دغه اوربند چې د روژې د مبارک میاشتې د پیلېدو په مناسبت ټینګیږي لږ لږ دوه اونۍ دوام کوي تر څو د هیواد ته د ژوند لپاره د اړتیا وړ مواد ورسیږي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله د دې احتمال چې په نږدې راتلونکي به اوربند ټینګ سي رد کړ، خو هغه وویل چې په طبیعت کې د دوی حکومت پر یو محدود اوربند غور کړی که حسین د عدن او تاس په ګډون له ښارونو ووځي او له 6000 څخه زیات بندیان خوشي کړي. په عرب ټاپوزمه کې د القاعده شبکې د څنګ یمنی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. امریکایي چارواکي د القاعده د څنګ خورا خطرناک بولي. سی ان ان تلویزیون د یمن د ملي امنیت ادارې د دوه چارواکو له قوله راپور کوي چې ناصر الو حایشی چې د اسامه بن لادن نږدې ملګری وو د تیر جمعې په ورځ په حضرموت سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې له خوا په نشه شو. د القاعده شبکې په دیاړه څنګه دی ویلي، خو د ډلې ته وفادار نورو ډلو د الوهایشی د مړینې خبر پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړی. الوهایشی له یمن الزواهری ورسته د القاعده شبکې دوهم مشر او د امریکا د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل و. امریکایي چارواکو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې ته ویلي چې نوموړی د سی آی ای د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې په نښه شو. ورځپاڼه د چارواکو له قوله زیاتوي چې دوی د ناصر الوهایشی د مړینې د خبر تایید ته سترګې په لار دي، خو دوی یې سمدستي نسي تاییدولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې هیله من دی چې د امریکا هغه پلان چې د راپورونو له مخې غواړي د روسیې له پولو سره د ناټو په غړو هیوادونو کې ټانګونه او درنې وسلې زیرمه کړي عملي نسي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې هیله من دی چې منطق برلاسی سي او د دغسې یو وضعیت مخه ونیول سي چې اروپا یوې نوې تسلیحاتي سیالۍ ته داخله نسي چې دا به ناوړه نتایج ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د چارواکو په وینا راپور ورکړ چې واشنگټن په پام کې لري چې د بالټیک او د ختیځ اروپا په یو شمېر هیوادونو کې درانه پوځي وسایل او تجهیزات په زیرمتونونو کې ځای پر ځای کړي تر څو هغه متحدونو ته چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو اندېښمن کړي ډاډ ورکړي او هم د تیری مخه ونیسي. او د فلوریدا په خوانی والی جی بوش پرون د جمهور ریاست لپاره رسمي کمپاین پیل کړ او شمنې وکړه چې د زړه له اخلاصه به دا کمپاین مخته وړي. د شپېته کلن بوش د پخوانی دوه ولس مشرانو د مشر بوش زوی او د کشر بوش ورور دی. د خبرونو پای.
زموږ غږله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو 19 پروګرام د ازادي رادیو مجله وړاندې کوي. خو له هغه مخکې ټاکل شوی چې سبا او بل سبا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې یو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د پلاویو د رسیدو خبر ورکړل شوی، خو دا چې دواړه لوري به په خپلو کې په مستقیم ډول هم خبرې وکړي کنه تر اوسه معلومه نه ده. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري پر راپور کې واوري.
د افغانستان د سوریه علي شورا وای په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوی ده چې اوسلو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسیدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله الله هم مختلف چې د غونډې د سیاست په اړه باندې وژغېږم، ځکه چې غونډه یوه اسلامي میاشتې په اولسمه او اتلسمه نیټه په اوسلو کې جوړیږي. عمومي هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي، او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسیدلی دی. ویل شوی چې د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانوني، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدي، د ښځو د چارو پخوانی لومړنی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. د دغه پلاوی په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمیر غړي شامل دي او مشري هم شیر محمد عباس تانکزی او قاري دین محمد حنیف کوي. خدا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیمې یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یو لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیمې خبرې ترسره کړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو تر منځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او کنه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنه. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اکاډمیسین سلیمان لایق له وروستیو ادبی فعالیتونو خبرېږو. لیکوال او شاعر اغلې شاګله ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ځي کنه ځي او پخوانی دودونه تاثیر لري کې نه لري.
لنډه کایه او نور مطالبه هم لرو، خو په سر کې نجیب زمان د وې فرنګي خبرونه راوړوي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولې د میاشتې په 19مه د عامه افکارو په رهبري کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کانفرنس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کانفرنس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او وی ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیار کړي چې اما ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبري وکړي. وی ویل د ټولنې په رهبری کې د رسنوي رول جواب دی. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نکړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او پتیره بیا د خصوصي رسنیو خوندان او کارکونکو باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپل خبرونه ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړ کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبی ملګری غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د شاغلی ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دی چې شاغلی ازمون تر اوسه شاوخوا دروش پته کتاب او غنی سفرنامه چاپ کړی دي او 15 نور کتابونه ناچاپ دي. په لندن کې برېټانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لندو کیسو ارزونه وکړه. د شاغلی سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل شوی دی. د کتاب ډیر کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې نشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوه میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا لس تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ ته پکې وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
کتابونه دریابونه دی خود جنگ دار او تره چپول خلکو د کتابونو د سمندرونو لطاله د ودی او خوشحالی د غمیو د رایستلو فرصت هم اخیستی دی. د نارام بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټی په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه سوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټی د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه سته ډېر په ارزان بیه باندې، او دا یو خدمت دی د معاشرې چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرگرمیان سره لیر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکي. دا 15 ورځې دلته دا کتاب میله دلته لګیږي.
د دې کتابي میلې پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه، او وروسته یې د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپلې خوښې کتابونه وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نه وو، نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سوي دي. دا ډېر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. د هغې پسته ما دوی دعوت ورکړم هلته راسي، هلته په یونیورسټي افغانستان کې دارنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر القوان دي، لس زره القوان دي. دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري، کم کتابونه چې دوی خوښ وو هغه به دوی رانیسي، چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډېر لوی کامیابي ده. زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډېر خلک به راسي. دارنګه کتابی میلی دا په تسلسل باید چې باغه باندې وسی، نن سوي دي اختر آباد بیا دی وسی. زه خوایم په جنار روډ باندې دی ولګي دکانونو کې پرته کتابونه شو ورځي، ته په نمایش چې دا ایگزیبیشن او بیا ته وګورئ د رزل پسنګ.
په کتابی میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوچي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي: کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي: تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه د یو ښه ټولنې، د یو خوشحاله ټولنې، د یو لیبرل او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان کتابو خاطر امرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅ کله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خدا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله یو داسې ماحول دی چې دوست دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات شي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات شي، کتابو مارکیټ به زیات شي. زه خدایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده پر ملګرتیا، محبت، دوستی، سچای دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابی میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو تر څنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشحاله سو.
دلته چې زه راغلم ما د کتابو سټال ولیدې، زه ډېر خوشحاله سوم. کتابونه خو د ساینس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي. نو هغه کتابونه چونکې موږ ته هرځای نه میلاویږي، زه په دا باندې ډېر خوشحاله یم. نو تورې پښتون دلته د پښتو کتابو نه دلته موجود و.
کتابونه ارزانه وو که نه؟
کتابونه بس داسې نارمل ریټ دي، نه هغه ډېر ګران دي، نه هغه ډېر ارزانه دي.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري، خو له کتابونو یې ډېر کم خبریالان استفاده کوي. او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډېر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
نن سبا چې دا زموږ نسل دی، نیو نسل را روان دی، مطالعې دا والی سره د دوی د غچ دی ډېر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګه ځایو کې چې دوی ته موقع ورکړي، نو زما په خیال چې دلته به بیا شزیم راځي، دلته به بیا دا زموږ نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج دی. او زما دا خیال دی چې دا رنګه تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. زه به شزو سره او زه انجونې چې دی هغوی سره دا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میله میله چې دا دلته بجاري نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي دا سواخي.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشر سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي. سکینه وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي.
اول خو دلته تعلیم نشته، چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي؟ ما چې کوم خیال دی بېخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کولی شي، حالانکه دا بېخي بېخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګېدلی وای. زه د بېخي د مطالعې بېخي ډېر شوق لرم، فلسفه تاریخ اور اسلامی کم چی نظریاتی کتابونه دی هغه ما بېخي ډېر دغه دی اور سیاسي خو خیر هغه سره خو ډېر می دغه لرم نو مطالعه صرف ما بېخي ډېر می نه ده.
تیر جمعه بامیان د سرک سازمان فرنګي پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سرک سازمان د غړو یوادونو استازو پراخ ګډون کړی وو. زموږ همکار فرشته جلال زئی لدی جشن رپورت لري، دا اوریدلو بلنه درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا وو. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
جناب عبدالحمید حتما همي مالای کې فروش میشه بری.
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته ګټه رسیږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به خرڅو
به فروش برس.
فاطمه محمدي سم مخدمه مدګي.
فاطمه محمدي وایي ما هم تیارین ولي غرفه می تیار کړي چې بیا دلته کښېږ د مو سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان، سینه پراز دارم بومیان، بومیان سینه پراز دارم بومیان، بومیان یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان.
بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبريالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهمه ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل دبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو ښار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ایزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل شوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. شغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاغل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړ کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغلی ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشر کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. اغلې ګلزاده ستړي مسي،
سلامت وسی، خیر وسی، او تاسو هم ستړي مسي.
زه داسې خبر سوایم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لري او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري، نو یو څه راته ووایاست د خپلو ټولنو په حیث کې.
بله، مننه ستاسو څخه. د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال و اتهام کې هغه ترتیب سو بنسټ کې شو دل سو د هغه وخت د مقام والي صاحب حاجی دستګیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سو، خو منګر جواز مو بیا ورسره واخیسته چې دغه نکلونه کې جدا فعالیت کوي او یوازې د شوز په برخه کې د فعالیت کوي. چې منظور مو دا و چې موږ د لس شې په سواده سره غونډې سو چې د شوز استعدادونه ژوند کو او شي تشویق کو تر څو د اسلام د احکامو تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي، د سواد په ارزښت وپوهېږي، خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي، شعر، ادب، لیک لوست سره آشنا شي.
نو دا خو یو ټولنه و، بله مو ټولنه مڅ
بله د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سو په دې خدمت څخه. چې تاسو ولې دا ټولنه مختلف تنه جوړول، نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې مال کنارینه ناستي شاید سیدیران سیاغه غوندید، بیا لس نفر شاعران، لیکوالان، ماشالله ډیر پو خلک زما سره چې زای خور وم او دوی می وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو یو بل ټولنه متاسیس کړه، د سیستان پښتو ادبي ټولنه.
شدا ټولنه نارینه و ته تاسو ور جوړ کړه؟
بل، موږ په ګډه جوړ کړی او پراس کې زو نارینه وړونو درای پر اساس باندې ټول پر ما لاس کې شو. نو چې هر څه مې ورته ویل چې پر ما به دا بار دروند، یو کال د دې ریاست زما په لاس کې وو، یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب په اساس کې په بنسټ کې لرم، منګر مسولیت مې بل چاته سپارلې، خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته باغه تر پوشش لاندې ځنیسم.
و دا غوې دم کور ودانې، ستادم کور ودانې، د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو د سلنډ خبرې راته وکړي چې څه فعالیتونه کوي. دوی
دا دواړو ټولنې دوی برخې فعالیتونه لري. یو برخه خو د حقوقو دفاع د عامه پوهاوی د ستونزو حلول دی، او یو ځغ یو ځای رسول دی په سیستان ټولنه کې د ځوانانو، نرو شوزو او په افغان میرمنو کې په دې کې یوازې د شوزو ځغ چته. دوهمه برخه ادبیات دی چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو، هم په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعری ناستی، ادبی لیکنی غواړو چې ځوانان نتاقی ته وروزو، ځوانان روشانه فکرونه ولري، استعدادونه یې وڅېړو، کمی وړتیاوی دوی لري، کم خواهشات دوی لري. نو خپل په ناستو کې موږ یو ناسته خپل د ستونزو لرو، بل ناسته اتمن مشاعره موږ
غړي لري. د ټولنې
د افغان میرمنو ټولنه 1225 شیدې خزما سره راجستر، او د دې د تذکرو او د ټولو فورمې مې ورته جوړې کړې دي، انزورونه باندې لیک دي، چې بیا شمیرې د ټلیفون را سره ست چې هر جنیز ما په کاري هغه ته زنګ واه هم نظر پستونځو باندې.
1225 فعال څو دي چې غونډه تر ازي
په دوه کې فعال موږ لرو سل شیدې،
یعنی چې هر غونډې تر ازي.
بله، هر غونډې تر ازي، او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه شیدې لرو چې نام خدا ته هر خوا بش پړې دي.
دا بل ټولنه مو
د سیستان پښتو ادبي ټولنه د زیاتره نارینه دي، پکې فقط د شوزو یو
څو غړي وي. دا څو کسان دي؟
تقریبا 200-250 غړي تعالی. مشاعری برحاله دي، هر میاشت مشاعری لري.
دوی نو صرف مشاعری کوي، ادبي فعالیتونه
مشاعری کوي. امه په بغل کې یو غونډه موږ د مشاعری لرو، د دوی د تشویق لپاره، ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي متاثر سوي د مشاعري کې یو رقم د دوی استعداد ژوندۍ کیږي او تشویقیږي. دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو، په 15 ورځو کې موږ یو غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکې نیسو.
اغلی ګلزاده، په د لاسو کلونو کې مو چې د میرمنو د ټولنه جوړه کړې ده، صرف مشاعري مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي؟
موږ په دغه هر غونډې کې دا زما یو خواست ده د ځواني رئیس ده چې زه باید د هر شي په حال خبرم، ستونزې خبرم. هغه مینه او دا قلم و چې دغه ځای ته یې زه راورسولم. که څه د دولتي چارواکو د خوا هلته کومک نه دی سوی، هیڅ رقم لاسرسی نه کیږي. نیمروز د ایران ګاونډیتوب لري او مرکز هم ځینې لیرې دی او دا دغه هیڅ مرسته نه ده ورسره سوی. خو د دغه په اړه باندې ما د ښځو د حالاتو د ستونزو د څېړلو دپاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم، لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه هم ما ټاکلي. ملي پیوستون پروسه زه سوی یم په نیمروز کې د یو بلې خور سره، د خالده جان ایوبي په نامه. نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم. تاسو څه درد لرئ؟ تاسو څه ستونزې لرئ؟ تاسو ښوونځی لرئ؟ جنکۍ مکتب ته ځي که نه ځي؟ او پخواني دودونه تاثیر لري که نه لري؟ نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل، هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو، موږ هغه ستونزې حلوو.
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي، نشرات لرئ نه لرئ؟
بله، د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدلې غوټې په نامه، چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه، کم انجلۍ ښه درس وایي، کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي، کم یو ښه هنر لري، ښه ګنډ کوي، ښه بافت لري. یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي، خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي. دا ټول دا غونډې چې دي، دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپیږي. دا یوه خبره ده. او بل، موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي. نه د انجلۍ نوم پکښې راولو، نه یې د کورنۍ نوم راولو. په قلم سره 568 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل فصل کړي په سوله ییزه توګه، او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما لس قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړي. د مد موسسې د انسانان څېړله د هیواد په کچه، نو پروش کال د دا سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر سوم د هغه موسسې د لارې څخه. دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوق پوه کړي، ځکه اسلام رښتینی نه حق ورکړی دی ښځې ولرد.
کورمدان ډیر ګټور کارونه کوي. تاسو د میرمن ادبي بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ؟ دا ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده؟
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډیر ځینې خوشحاله یم. زما ادبي نمندغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده، تشویق سوې یم زه. زما ټول افکار دوی راټول کړي وه، یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده. مګر زما ټولنه یو آزاده ټولنه ده. یو خو زه کوشش کوم چې دا په آزادۍ سره مخ ته ولاړه سي په ټولنه کې، چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې. اوس موږ داسې اعتماد د لاسه ورکړی که یو ښه کارم کوي وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري. نو زه غواړم دا ټولنه چې ده، د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی، اساسنامه یې وری جوړه سوې ده، پر هغه پښو باندې ودرېږي. په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه.
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دا ستاسو ټولنه، او دوی ادبي فعالیتونه هم لري. دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري. شاعران او لیکوالې پکې څومره دي؟
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی، دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي. په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم.
نه نه، دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعرې دي. نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي. موږ 40 نفره شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي. تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسې وه نه درېدلې. مګر نن موږ شاعران لرو، لستې راسره پروت دی، پښتو ژبې، بلوڅي ژبې، د دري ژبې. 45 تنه ځوانانې دي، خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي راسره همکار دي.
ښاغلی ګلزاده، تاسو خپله هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، کتاب مو چاپ شوی دی؟ شعرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب مې په اتاتیایم کې فکر کوم د ورکی ملغلری په نامه یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه د په کندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډیر ښه ځوان و او د مور لقب یې ماته راکړی و. تل به یې ویل مورې هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبین غونډه ورمانځل، دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړوو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري، که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی.
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده، د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي او بل دې خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولی.
د نوروز شپه نیازی صاحب، تاسو خبر یاست چې د افغانستان هر مور ځورېدلې. دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي، نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي و. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ماته د کورنۍ راپېښې وې، د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ماته راغی، بیا مې ولیکه.
مهرباني.
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. په اسویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروژمی مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی. ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته، ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته. و گلزاده مور ته لیکي د غم کتاب لیونی، و گلزاده مور ته لیکي د غم کتاب لیونی.
چې پوها مینه زلسوای او رښتینولي وي، نو داسې چاره نشته چې په مخ دې نه شي. غوږمه راشدې دوه لنډې حکایتونه راوروي چې تر همدې موضوعاتو پورې لیکل شوي دي.
سوالګر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځای ناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید، له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسب جامع نه لرلی. نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته یې مناسب جامع جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو.
د پاچا کلا ته د تلون کی سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخ ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سم دستی ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ماته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنو چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپلې جامې ماته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده، ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې، د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسکل. د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان وو. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور وو. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بورې را ورسوله او په شا باندې د راډولو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، ته به په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوبه ده. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کاوه، درودونه مې ویل. استاد ده ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځولولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د ما هغه د کلونه او سن سال چې ده چې څوک پوهېږي چې ما عمر څومره ده، هغوی چرت وایي چې دا به د آخري آثار وي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر مې یم، یعنی شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسي اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګوي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ولې زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویا منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کېږي، هغه تعبیر په یو سمبولیکه ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه څنه تېر یم او هغه شعر چې غالبا په د اروپا اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي دې ته تغزل وایي چې غزل هم له دې نه اخیستل شوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف په سړي کې کمزوري کیږي نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کیږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته یعنې له شعریته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم، چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. طبعاً دا اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقه من نه یمه چې اثر چې ما لیکلي جامع ته مې سپارلي په حافظه کې وساتمه او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یم. ما دا کار کړی ده، دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خورې. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایم نه سوای ویلی زه به دومره عمر ته رسېدلی وم، شاید نه. د ما جواب دا ده زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي او زه شوقمند یم چې چاپ یې کړمه د پښتو شعرونو دفتر ده، زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و، دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپومه. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګمان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ یعنې د منځپانګې په لحاظ او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیست او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبیه مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، د هغه د نظربندۍ له برکت موږ هم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته هم نه و ښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل شوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل شوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبیه مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښوو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم ټیټکی وم. او هلکانو چکچکې را ته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یم هلته چاپ کړې. نو هغه کال زه ګمان کوم چې شاید دیارلس اولس کال به و، یا به دیارلس او اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ شو، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل او زه کرا کرا له ځان سره شاعر شوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ. نه پوهېږم چې کوم کال، خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نهمې اتم سن کې. خو د فاکولټې د وخت شعرونه چې را یادومه، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه فاصله ډېره زیاته نه ده کم، یعنې زه زر یو شاعر سم چې ما آثار خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټې په دوره کې و، که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی، کوز پاس راغلي. شعر خو د ما د عقل کنی نو د ما د عواطفو د ما د احساساتو وروسته، شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زده هست تابه نکم لیکن دسی آثار دیما پا شعر کسته چقدر دیر سیاسی رنگی خیسته ده او اغازی چی باید شعر وای لغی نهلی که پکا عراوله ده خوب هر حال ها سودانم پا دیه کسته کلا دام وای چه سو کیا ده که چه لایق ده دا شعر که ده ویلقا وای شعر نلیر یا شعرو نلیری او دا یو زفکر کن چه تومد ده کلا کلا زین کلمات پا شعرونو که هم دقسی چقدر شعری خصوصیت پیدا که قوت پیدا که
لایق صاحب ما چې څومره ستاسو آثار کتلی دي رازم او بازم مو تقریبا تر دې د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده او د چونغر ټولګه سته ده او تقریبا بیا نور شعرونه راغلی دي بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده په دې سه کې مې یو څه راته ووایاستې له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده
موږ هغه سرګردان خلک یو یعنی زه د خپل فامیل په حدودو کې غږېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې و اثارو کې ثبت دي بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به یې خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل نو پلار نه بیا هغوی بده منله زه نه پوهېږم دا اټکلونه دي زه کوم سند په دې باره کې نه لرم د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده ولس کاله موږ دلته اوسېدو بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې پلار زوړ سوی و د منډو د خراب په طرف دوران یې تېر و هغه هم دا غنیمت وبلله او لاړ شمال ته په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر د چینو غر داسې یو شی د موږ د کور کړکۍ مروازې وې دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځې دې خوا تلی دي غرونه دي چې سر ته یې وروخېځې لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي په ډډو کې هم للمکاران لاسته د پستو ونې په ځینې ځایو کې ځنګلونه داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پېپېږي خو چې ورننوځي په کې وګرځې ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري سړی تاریخ کوي او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و اوس یې دا هغه هم راسپړل سوي دي لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي دا ټول شان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو زه ډېر زلمی وم نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه ورونه به یې بلول تا به ویل جشن ده دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی یو منبع د تفکر د شعر د ښکلا رامخته سوه او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي نو پرلپسې مې ولیکلې بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې ولې دا نوم مې پې کېښود د دې ترانو
چونغر مو ډېر ستایلی ده برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی
بله دغه څه ده زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته به شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل سوی و او زه کوم شعري الهامونه مې چې اخیستې دي رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامع او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم او کلن به وم او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم هغه جموجوش په دې کې نه و کلی و خاورې وې دوړې وې د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي خو بیا هم زه طفل وم شاید د روش سنترال ته رسېدلی وای ممکن ما تغییر کړی وای
مننه لایق صاحب زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغییرات راوستي دي او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي امکان لري د دوی خبره به سمه وي تاسو ته به معلومه وي دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره چاپلی
واقعا هم دغه سره در ولی چې خپل آثار دوباره چاپوم یا دریم ولی چاپوم یا څوک له مونږ غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کو نو ما سره تشویشی زونده یې ورې ګورم په کلاس هم ځینې کلمات بدلوم خو لکه د مو زوی چې په مقدمه د مو د کتاب کې لیکلي هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرا سعید باره لاسو همه کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده بیا ما کگده پس رند کگده تر نمولن دیو کتاب دی نمولی نی چاپ دی پاره هن تواسته و پا پت علتا چاپ سهد یو بل آثار دی یادون و درموندون و پنو اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار منعکس کلی دی یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه شاید زین اشعار انتخاب کلی دی شپیلی پنم پلیلی که چاپ سوی خومات منصوبه ده د ما اثر دی بل چند سب که یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش جبه که مالی کلی ده یو شایز لرمه پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش جبه که لیکل سوه ده اغد اغد سور ده انقلاب طول گزارش ده لیکن ده هیرو او اساسی قهرمان یو مجاهد ده دیر وقت حتی کلا کلا خارجی لیکوالانو چه ده اساس راشناسی ویده نده چپ سوه دیر دلچسب ده پا خواتر چپ ده مشهور سوه ده پا ده که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصیری کلی نوشتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ماته مکاتیب را لیگلی چه اغب نما پا ارشیب که موجود دی چه زده داستان پا دی که وپلورم او اغا دی فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داو چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لا نده تکمیل سوی داوام لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی و او بل یو اثر لرم په نوم دی سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرم چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په درې ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو شعرنانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب یې ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیاوړې ده
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به ازاده شاعري وه په دې کې ډېره کمه وه علت څه کېدای سي
دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کمي لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی تاسو رښتیا وایاستئ چې په دې کې آزاد شعرونه نهشته که یو دوه قطې درې قطې تاسو صحیح وایاستئ
لایق صاحب تاسی دا یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپله ایجاد کړی ده د دې وزن په ایسه کې یو څه خبرې راته وکړئ
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافي لري هم قوافي لري قاین قافیې لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفا په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نه لرم یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول د ناممکناتو نه دي خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایس دغه وزن
ولې نه دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند ښنه یو تفکر چیرې مرګای هغه چې په زړه کې مینم راځي کله خپل لمبه ختمه کی سړی سي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مرکې درنه هستی ویده سی یو مثال ورکل سوی
باید صاحب دی ما منظور دغه اوزانو نبو چه تاسو ویل چه بدی که دیر شایری ما کلی ده او تقریبا زما اخترا ده زما اغا وزن منظور بو چه زوانان پوسی چه ده وزن تاسو دیر کاروی او تقریبا تاسو اخترا ده
پا یوشی بانده دیر استمرار نکم کله چه وزن ایجاد که همه تا دغه آزاد وزنون چه دی ما او گوره یو بلتا ندی ورته زه دیده دی پاره چه دی تاسی دغه اوسنه مرکه دیر فنی او مغلق مسائل تلال نسی خود مثال پتور بزتا استوی مثلا ما زیو شیر لرما چه ای پا گنده بانده ولاله بانه دا یو فورم دا او دیر دلچسپ دا دا طول شان اجتماعی توجیهات لری فلسفی توجیهات لری شاقه دا موک دا بده باسنا دیر وطل ای کار دا
با اقصد یو شیر بده دی سندری پسوی واتونو که راتو ویستا و مرکه با پامده پای توارسو
دلتا با یو شیر تاستا ولونم ایو لیک شیر خلی دیار چی نده دسپرغی و ارشندون که ده سنی دی تو روشپو کچه ده ورکوون که ده خودند موسکای دی بخمل شندو پو پانو که یو بیغگ تندر او برخنا ده خودون که ده تیرش پا می لارو دی مرمرو پو گوندهو که های های چی ده کودگر دنیا سمره لمسون که ده ماوی په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته زما ملا عادت وې دغه لاره غرقوونکې ده او زړه به تر قبول به یې زړه تقوا قربان کما څنګه لیونۍ شوې عقل به یې دا شرمونکې ده مینه د لایق مینه د لایق یوازې یوه د وطن مینه بله مینه تش یو تفنن ده غولونکې ده